کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشایل ازادي رادیو نه روانې یو سات خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د خبرونه لومړی نیمای برخه چې خبری مسایل او موضوعات ته ځنګړې شوی په کوري چې د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې اعتراضیه پرلت کوي. د شن په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د ولسمشیزو او پارلماني انتخاباتو له حاله خبرو. د خبرونه دوهمه نیمایي نور بس ته ونیس پروګرام ته ځنګړې شوی. خول د هر څه د مخه زما همکار نوریاس نوری تاسو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر له همدې وسلوالو طالبانو له لورې برمته دي. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر له همدې وسلوالو طالبانو له لورې برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته له دې وتښتول چې په سپین بولک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشران او سپینګیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شوو کسانو شمېر درې دېرش تنه ښودل شوی و او دا هم ویل شوي وو چې د هغوی په منځ کې شل تنه ساتونکي دي، خو وروستي معلومات ښیي چې شل تنه کارګر او نور تخنیکي کارکوونکي یا انجینران دي. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې کمپنۍ چې تښتول شوي کسان په همدې کمپنۍ پورې تړلي ویلي چې ټول یرغمل شوي عادي کارګران دي او امنیت ساتونکي پکې نشته. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تښتول شوي کارګر د پاکستان بلوچستان ګلستان سیمې ته لیږدول شوی دی. تر دې وړاندې تیره میاشت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټپي د نلیک د پروژې شپږ سروې کوونکي وژلي وو. د اورزګان امنیتي چارواکي په وروستیو نښتو کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رحمت الله قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ کې د بریدونو او نښتو په ترڅ کې د دهراود لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال خالق کرام په ګډون پنځه تنه وژل شوي او یو پولیس او یولس وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. قیمتي دغه راز د ترینکوټ ښار په لمنو کې په یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو بریدونو او په هغو کې شاوخوا لس وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې د اړولو خبره هم وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې مفتی نورولی مسجد د ډلې مشر ټاکل شوی دی. په بیان کې همداراز ویل شوی چې مفتی مزاحم چې په مفتی حفیظ الله هم مشهور دی د دې ډلې مرستیال ټاکل شوی دی. خراسانی په پرونی بیان کې همداراز د دې ډلې د مخکینی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې ملا فضل الله د پاکستان پولې ته نږدې په کونل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی محسود څلوېښت کلن دی او د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر بیت الله محسود د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له پنځلسو کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو اوس سره ویشل شوي مخالف ګوندونه د دوی په وینا د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یو ائتلاف کې رایوځای شوي دي. اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څه باندې یو کال له وړاندې د جون په څلېرویشتمه د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره کوي. دا اقدام په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د اردوغان د واک له زیاتېدو سره مرسته کوي. د ترکیې نظام له پارلمان څخه پارلماني څخه د ولسمشري سیستم ته بدلیږي چې پر اساس به ولسمشر زیات واک ولري. اردوغان به په روانو انتخاباتو کې تر هغه څه چې ګمان کېده له سخت سیالۍ سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته وغځېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اسپین مانی وایند سارا ساندرز تایید کړ چې د ورجینیا له یو رستوران څخه په دې خاطر ایستل شوی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره کار کوي. تر دې وړاندې هم د ولسمشر ترامپ د حکومت څو چارواکو ته ویل شوي وو چې له رستورانتونو څخه ووزي. ساندرز په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د ورجینیا د لیکزنګټن د سیمې د رد هند رستوران خاوند ورته ویلي چې باید د دې له رستوران ته ووزي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسېد او نور په موټر کې له یو ځای بل ته په تګ کې خاوند پلار یا ورور ته د سعودي ښځو اړتیا پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د هیواد د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یوه برخه ده. د بشري حقونو د غړو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې ځنه هیوادو چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1-0 ماته وخوړه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت وهي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
په دې اړه مو د ولسي جرګې غړي آرین یون نظر هم پوښتلی دی.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کېږي، که چېرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي.
د شن په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې نن په ترکیه کې پارلماني او ولسمشریزه ټاکنې کیږي. نوربسته اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وایي ټاکل شوی نن په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت وهي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په 3 ورځې دوام وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوی سولې پرلتونو په افغان سوله کې ګټور تمام مې دشي. ډیر نور حل به خپل همکار رحمت افغان نو خپل چمدا شبر سره استودیو کې ده. مهرباني افغان صاحب.
مننه. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي وای په کابل کې د ملګرو ملتونو مخې ته د دې لپاره اعتراضیه پرلت وهي چې د دوی په وینا یا د اداره د هغه هیوادونو لاسونه ورلن کړي چې د خپل اهداف لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پرلت له غرمې وروسته پیلېږي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده. په تېرو 10 کلونو کې دوی د خپلو اصولو له مخې، د خپلو هغه لایحه وظایف له مخې په افغانستان کې څه کړي دي، د امن او ثبات لپاره دوی کوم پرمختګ لري څه کړي دي، همدغه موږ غږ پورته کوو، پر نړیوالو غږ کوو چې نور دلته په افغانستان کې د هغو هیوادونو لاسونه لاندې کړي چې دلته په افغانستان کې د خپلو شخصي اهدافو لپاره افغانان قرباني کوي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت سمو دا وړاندې په هلمند کې لوی انتحاري چاودنې چې مرګ ژوبلې درلو دا رامنځته سو. دغه حرکت له شاوخوا 100 کیلومتره پلی مزل وروسته تیره اونۍ کابل ته راورسید او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کیږدي. ولسمشر محمد اشرف غني له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنې رد کړې. د دغه حرکت غړي وای دوی په پلان کې لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځني پرلت وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمیل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه د ډېری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړي او که وغواړي په افغانستان کې هم سوله او امنیت راوستلی سي. ښاغلی خادم سپارښتنه کوي چې سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سبی منطقي او په استدلال ولاړې وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عامو خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کښېني د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتمن تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
ښاغلی خادم زیاتوي ملګري ملتونه که په افغانستان کې د جګړې لپاره نړیوال جواز ورکولی شي د سولې په راتګ کې هم اغېزمن رول درلودلی شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
زما همکار رحمت افغان چې تاثر د هلمند سولې ولسی حرکت وروستي معلومات شریک کړل چې دوی غواړي د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته اعتراضیه پرلت ووهي. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سولې کاروان د اقدام ګټور بولي، وایي چې ولسونه دې له دوی سره په دغه اقدام کې ملګري شي. زما همکار اجمل تورمان تیره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له غړي آریان یون سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کاروان د همدغه اقدام د اغېز په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کیږي، که چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. یعنی دغه اوربان درې ورځنی دغه چې دا د سولې کاروان راغلی دی او ولس ورسره یو ځای کیږي، یعنی دغه ټول کولی شي د سولې په برخه کې هغه خپله برخه کې یو مثبت رول ولوبوي. نن چې دغه کاروان غواړي چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې سره غواړي چې خیمه ووهي، د فکر کوم چې دا به دنیا ته وخی، مخصوصا ملل متحد باندې یو ډول فشاری چې یعنی نور افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او نور صلح غواړي او غواړي چې په دې وطن کې نور امن راشي او سوله راشي او د جنگ نه نور ډېر ستړي شوي دي. نو بل دا چې دوی غواړي چې نړیوالو ته غږ ورسوي، چې ملل متحد د دغه افغانانو غږ ملل متحد په سازمان کې کله چې هلته غونډې کنفرانسونه یې هم دوی وایي چې دغسې د افغانستان ولسونه سوله غواړي او د سولې په خاطر دوی خیمې وهلي دي او نور د جنګ نه ستړي شي.
بله، اغلې مخکې تر دې د افغانستان د حکومت په کچه د ملګرو ملتونو پورې دا غږ رسېدلی دی چې د سولې برخه کې همکاري او دا چې مثلا څوک جنګ کوي د هغوی په وړاندې فشارونه، خو کوم اغېز نه دی کړی. فکر کوئ چې دا اقدام به اغېزمن تمام شي؟
ولې نه حکومت غږ او دولس غږ فرق کوي. حکومت خو یو اړخ د جګړې دی، یعنی طالبان د دې په مقابل کې جنګېږي، نو څنګه د هغې غږ به بیا یو طرفه غږي؟ خو ولسونه د دواړو خواوو نه غواړي، هم د حکومت نه او هم د طالبانو نه غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. نو د ولس غږ چې دی هغه ډېر مؤثره دی نسبت د حکومت غږ ته. یعنی د حکومت کوم ګامونه چې پورته کړي هغه هم د ستاینې وړ دي، خو که ولس چې کوم غږ پورته کوي او په نړیوالو فشار راوړي د هغې تاثیرات زخت ډېري. نو ځکه دا یو مثبت ګام دی، انشاءالله نتیجه به په سل په سلو کې نه ورکوي، نو تاثیرات به ولري او په راتلونکي کې به نور داسې د ولس ډېر پروګرامونه او پرلیتونه او نور داسې لاریونونه به ترسره شي چې بالاخره نړیوال ټولنه به دې ته مجبوره کړي چې تر څو د افغانستان خلکو سره همکاري وکړي او د سولې په راوستلو کې.
بله، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر کوئ تر څومره پورې ولس سره لازمه ده؟ که څه هم دا یو ولسی حرکت دی، ولې شمېر د دغو کسانو کم دی، څومره لازمه ده چې د دوی ملاتړ وشي، د دوی سره خلک یو ځای شي او د دوی دغه غږ بدرګه کړي چې یو څه قوت پیدا کړي؟
ولې نه، ولسونه خو ټول د صلح طرفدار دي او ډېر غواړي چې خپل غږ پورته کړي، خو چون دغه موضوع او دغه کاروان جوړول دغه اول ځل و، نو زه فکر کوم چې خلک به دومره اشنایي ورسره ونه لري. خو تاسو ګورئ ورځ په ورځ د دې کاروان تعداد او غړي ډېرېږي، نو انشاءالله د ولسونو همکاري ورسره ده.
دا نور موضوعات او مسائل تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولې او یو شمېر ویډیوګانې چې په بیلابیلو موضوعات جوړ شوي هغه هم کولای شئ تاسو موږ په ویب سایت کې وګورئ. پته ده www.azadiradio.com/org/. اوس هم یوسف خان زدران درته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ہندوستان وی تر 2019 کال پوری بعد چابہار بندر گٹ اخیستن تا چمتو شی د چابہار بندر پاڑ ہندوستان دا سرگنونی داس مال کڑی چے ل دیوڑان دے پر ایران د امریکہ نویو بندجونو د چابہار پاڑ اندیکنی او پختنی را پورتا کڑی وے. خود ہندوستان د ٹرانسپورٹ وزارت نے وی اعلان کرا غلی دی چے چابہار بندر د سیمے د ہیوادونو سوداگری آسان او پراخ کوی. افغانستان ہندوستان او ایران تیر کال د چابہار د پراختیا ورڅخه د گٹ اخیستن ل پاره دری اڑخیز تڑون لاسلی کڑ چے ل مخی افغانستان ته سودا او ٹرانزٹ دنی یو بندر باب پرانستل شو. افغانستان دغه بندر لار منځنی ختیځ هندستان او منځنی آسیا ته آسان لار موندل شي او هڅه کوي چې په کراچي بندر خپل اتکا کم کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وی د چین او افغانستان په ګډ کوربتوب سوداګریز نندارتون کې د $22,000 په ارزښتو کې خرچ شوی دی. د یاد وزارت ویان سهرا بهمن ازادي راډیو ته ویل دا د چین او سویلي آسیا د صادراتو او وارداتو پنځم نندارتون و چې تیره اونۍ د چین په کانمینګ ښار کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې له افغانستان څخه 50 سوداګریزو شرکتونو په 104 غرفو کې خپل محصولات لکه قالینې، قیمتي ډبرې، زعفران، وچې میوې، څرمنې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړې وې. په نندارتون کې د افغانستان فرهنګي مسایلو سوداګریزو جلسو او لیدو کاتو ته هم 600 متره مربع ځمکه ځانګړې شوې وه. د اقتصاد وزارت په وینا په دغه نندارتون کې د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د بحث ترڅنګ چینی سوداګر پانګونې ته هڅول شوي او افغان سوداګرو ته د لا زیاتو سهولتونو په رامنځته کېدو هم بحثونه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,00 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1,500 افغانۍ، د سیلا وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,500 افغانۍ، د غوړ یو 14 لیتره ټیم 1,03 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 2,500 افغانۍ او ډیزل په 9,40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 1,00 افغانۍ 80 پوله، 1 یورو 3,80 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي پاؤنډ 4,90 افغانۍ 30 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,40 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,580 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم یو نړیواله موضوع: په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشر لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي دا ځل سخت آزمون سره مخامخ ده. همدغه موضوع زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی ده. نوری صاحب، د ترکیه د دغو انتخاباتو په اړه که وروستي معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې وسال صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د ترکیې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. یعنې په پام کې و چې دغه انتخابات د 2019 کال په نومبر کې ترسره شي. اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څه باندې یو کال مخکې د جون په 24 یعنې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیې په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه واک زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشري سیستم ته بدلیږي، چې پر اساس د صدر زمي پوسټ له منځه ځي او د ولسمشر واک ډیر زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. البته د یادونې وړ بولو چې دغه انتخابات چې نن ترسره کیږي، په داسې حال کې ترسره کیږي چې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا وروسته په دې هیواد کې یو اضطراري حالت نافذ دی. اردوغان ویلي، ژمنه کړې ده چې کچېرې دغه انتخابات وګټي، نو دغه اضطراري حالت به هیواد کې په 8 ساعتونو کې لغوه کړي. بلې وسال صاحب،
ډېر مننه. نوري صاحب، نظر پوښتنې او شمېرنې څه وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به دغه انتخابات وګټي او که به هغه دویم ځل ته لاړ شي؟
کله چې دغه انتخابات د انتخاباتو نیټه اعلانې ده، داسې ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي، خو په وروستیو کې نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته لاړ شي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې وروسته په 600 کسیز پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي مخالف ګوندونه چې سره ویشل شوي د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایوځای شوي دي. اردوغان به په روانو انتخاباتو کې هغه څه چې ګمان کېده له سخت سیالۍ سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښودلي چې ممکن دی ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي که هیڅ یو کاندید 50+1 رایې ونه ګټي. دوهم پړاو ته انتخابات ځي او دوهم ځل انتخابات به هم د جولای په 8 نیټه ترسره شي. البته ښاغلی اردوغان ویلي چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. اردوغان دغه راز د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړی او ویلي دي چې د وزارتونو شمیر به 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوی سیستم له عملي کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکم کړي. هغه ویلي کله چې د صدر اعظم په وخت کې وزارتونه له 10 څخه 6 ته راکم کړي او اوس به هغه 10 نور هم کم کړي. د اپوزیسیون د البته د اردوغان په وړاندې 4 تنه نور کاندیدان هم درېدلي. د اپوزیسیون له ګوندونو جوړ ملي ائتلاف چې په هغو کې سیکولار جمهوري غوښتونکي ګوند، ښي اړخ منځلاري جریان چې د ګوند په نوم یادیږي، سعادت اسلامي ګوند او ډیموکراتیک ګوند شامل دي. درې کاندیدان لري. بل کاندید هم د کوردانو پلوي د خلک ډیموکراتیک ګوند خپل زنداني مشر سلیمان دمرتاش د کاندید په توګه اعلان کړی دی. بلې وسال صاحب
ډېره زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار نوري اس نوري چې په ترکیه کې د پارلماني ولسمشریزو ټاکنو په اړه ورستي معلومات له تاسو سره شریک کړل. ترکیه ورزو کندوز ته د کندوز ګن شمیر کاروندګر او خلک شکایت کوي چې خپل سری وسلوال په وچ زور له دوی نه د اوشر په نوم غلا او د ناخلي. دوی له حکومت څخه غواړي چې ډیر ژر په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سری او پوړاندې جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي، سو عام خلک د هغوی له بې ځایه زورونو خپل سری وسخه خلاص شي. دغه نور حال زما د همکار اجمل آریان په دغه راپور کې ورو
په کندوز کې غیر مسول وسلوال له کروندګرو څخه په وچ زور وشر اخلي. د کندوز ګڼ شمېر کروندګر او خلک شکایت کوي چې خپل سری ټوپکیان د هغوی له کرنیزو حاصلاتو څخه په وچ زور وشر اخلي او د نو ورکولو په صورت کې په مرګ ګواښل کیږي. د نوموړي ولایت د دشتشرچې او د خانباد ولسوالۍ یو شمېر بزګرانو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي او په وار وارې په دې اړه سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه هم کړي دي، خو لا تر اوسه پورې په سیمه کې د غیر مسؤول وسلوالو د خپل سروي مخه نه ده نیول شوې. د کندز د دشتشرچې او د خانباد ولسوالۍ 2 تنه بزګران نور احمد او نادر خان په دې اړه وای
دلته ټول د غیر مسول مساله دی چې د درمندون راځي په زور وشره خلی خلک زوري خلک وای ټکی کڅو کې نه ورکه یغه وای خپل بندخانه لري بند کوي په زور ته نه خلی
فعلا خلکو د قانی کو کله چې موږ درمن تیار شي یا شولې یا غلم او په غاس نت کې مساله کسان راځي او وشره په واره کې موږ وشره اخلي او کچې موږ وشره ورنه کونو خامخ اتمنی وشره موږ نه په زور اخلي. نو
د دوی په وینا چې په سیمه کې غیر مسول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو څخه 10% د وشر په نوم په وچ زور اخلي او ان وخل او ډبول هم پکې شته دي. له دې سره سم د کندز د امام صاحب ولسوالۍ 2 تن اوسیدونکو غلام سخی او خیال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غیر مسول د افراد په مالک د تو هم سه په نوم د وشر یو نفر 50 منه غنم اخیسته د 2 بوجه راکا وای تا 15 جره وزن وزم کې اصلات نه لري هیڅ اصل نه کی ولې دوی حاخلی په زور علی کول نه کی ویخه بلکې خټه نه پری دي نو د ته پازا بسوم نو دولت نه خواهش د غیر مسول افراد باید خالص سلا کی
خلک ډیر د غیر مسول وسلوال نه ډیر په عذاب دي او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ د لپاره مثلا ټیکاو کالی دکاندارن نه ټول نه پرځي ورته دګی چې موږ ته دومره ټکاو بوتونه او بده بازار راولېګه شخصي دښمنۍ خلکو په منځ کې اچولې دي.
بل خو د نوموړي ولایت دی ولی ویاند نعمت الله تیموري بیوي چې هیڅوک دا حق نه لري چې په سیمه کې پر خپل سرو یې لاس پورې کړي او له خلکو څخه وشر واخلي. هغه زیاتوي چې تر دې دمه د خلکو له لورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی رارسېدلی. که چیرې داسې شکایت واوري نو پر وړاندې جدي اقدام کیږي. دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم د دې ولایت د بېلابېلو سیمو او د ولسوالیو خلکو د خپل سرو وسله والو د بې ځایه ځورولو له کبله شکایتونه کړي وو. خو د کندز بزګران سره له دې چې د امنیتي ګواښونو له کبله د خپل سرو قوماندانانو نومونه نه شي په ډاګه کولی، خو وایي چې له دې پلوه یې څو ځلې سیمه ییزو چارواکو او ان د مرکزي حکومت جګپړو چارواکو ته شکایتونه کړي، خو تر دې دمه یې هیڅ ځای نه دی نیولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې مهم موضوعات څه دي، له دې به موزما همکار حمید مومن خبر کړي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته ځانګړې شوې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله تبصره کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو او په تیره بیا د کعبې د امام پر روسیو څرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې افغان ولسمشر بریالی شوی دی چې په هیواد کې له روانې ناولې جګړې نه د اسلام زرین پوخ ټول او د جګړې اصلي ناولې څېره ښکاره کړي. ورځپاڼه وړاندې ځینو پرمختګونو ته په اشاره لیکي چې ولسمشر د جګړې په وړاندې کرکه قوي کړه او تر ډېره بریده دغې جګړې ته د سیمې او ګاونډ استخباراتي کړیو ترهګرو هیوادونو او سازمانونو لخوا ورکړل شوی جعلي مشروعیت ختم کړ. د ورځپاڼې اشاره د انډونیزیا او کابل غونډې ته ده چې پکې دیني عالمانو دغه جګړه ناروا وبلله او لیکلی دی چې دا د وسله کعبې څخه هم د جګړې پر ضد غږ پورته شو. ورځپاڼې هیله څرګنده کړې ده چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو په یو بله غونډه کې چې بیا هم د افغانستان په حالاتو بحث کوي د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا صادره شي. مسیر ورځپاڼې بیا وروستیو بدلونونو ته په اشاره لیکلی دی چې اوس د سولې غوښتنه او د جګړې په ښکېلو اړخونو د سولې لپاره فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا فشارونه د افغان ولس له لورې هم دي او له بهره هم، خو خپله په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ سولې ته تمایل په بېسارې توګه زیات شوی دی. ورځپاڼې وړاندې د خپلې تبصرې په دوام د سولې لپاره ناپیلې ولسي خوځښت خورا مهم بللی دی او لیکلی دی چې دغه خوځښت باید همداسې ناپیلې او ولسي پاتې شي. ویسا ورځپاڼه که له یوې خوا په خپل لومړي مخ کې لیکي چې طالبانو د هلمند د سولې د کاروان غوښتنې رد کړې، نو بل ځای د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې ژر پیل شي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلی دی چې روسي پرمختګونه دا ښیي چې افغانستان د یو ستر بدلون په درشل کې دی او ډېر ژر به د افغان دولت وسلوالو طالبانو او امریکا درې اړخیزې خبرې پیل شي. ملي آرمان ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو د رامنځته شوو پرمختګونو په اړه د ولسي جرګې غبرګون راخیستې دی او لیکلی دی چې د جرګې غړو ویلي دی چې پټه سوله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې لیکلی دی اوس چې امریکا هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته راولي، نو حکومت ته پکار ده چې خلک د روانو خبرو له جزئیاتو خبر کړي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا د کعبې او مدینې د ستر امام څرګندونو ته په اشاره چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې، له طالبانو غوښتي دی چې له دې ناروا جګړې لاس واخلي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د کعبې امام او له دې مخکې په انډونیزیا او کابل کې دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده او طالبانو ته پکار ده چې له جګړې د لاس واخلي او په دې ډول د سیمې او ګاونډ د مغرضو کړیو په لمسون روانه جګړه او ورورژنه پای ته ورسوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د هلمند د سولې د کاروان غړي چې له طالبانو ناهیله شوي دی غواړي چې په کابل کې د هغو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلت کېږدۍ ودروي چې پر طالبانو لږ یا ډېر نفوذ لري. ورځپاڼه د سولې د کاروان د ځینو غړو په حواله لیکي چې دوی به په کابل کې د ایران، پاکستان، امریکا او روسیې سفارتونو ترڅنګ د یوناما دفتر مخې ته هم د پرلت خیمې ودروي.
اوس هم د آیا پوهیدې د لړۍ په یوه بله برخه کې اوري چې د جرمني حکومت غواړي هوایی ټیکسي وازمایي پتړه. نور معلومات به له اسمت سروان اورو.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټیکسي موټر وازمایي. د جرمني د اودي کمپنۍ له لوري جوړ شوي هوایی ټیکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمایل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایرباس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمنی د ترانسپورت وزیر ویلی چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنی ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی، خو لومړنی هوایی یا الوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا الوتونکی نقلیه وسیله اتلس الکتریکي څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجیږي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز درته از ما همکار نوریاس نوری وړاندې کوي او لاغه وروسته به تاسو نوربسته اونیس پروګرام اورئ.
کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر له هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو له مخې تښتول شوي کارګر د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته لېږدول شوي دي. د اروزګان امنیتي چارواکي په وروستیو نښتو کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې ډیره د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال رحمت الله قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مرکز ترین کوټ او د هرود ولسوالۍ کې د بریدونو او نښتو په ترڅ کې د هرود لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال خالق کرام په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر او د هغې مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې مفتی نورولی مسجد د ډلې مشر ټاکل شوی. دغه راز په بیان کې ویل شوی چې مولا فضل الله د پاکستان پولې ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی، مخکنی د دې ډلې مشر. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو رئیس په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د سارا ساندرز تایید کړ چې د ویرجینیا ایالت له یوه رستوران څخه په دې خاطر ایستل شوې چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره انکار کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشي وخت مو په خیر. د نور بستی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بل نور کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لخپلواک میسون څخه میرمن لطیفه سلطانی خبرونه ترغلی. ډیر مننه کوم شیخ خبرونه ترغلی سلطانی صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره په خبرونه کې برخه واخلي، خپل نظر سره شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ. نن په دې بحث کوو چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو ته په عموم کې د خلکو مراجعه، یعنی کوم عوامل دي چې کېدای شي خلکو مراجعه زیاته شي او دغه سطحه په کومه کچه کې ده. د سلطانی صاحب به په دې رابطه باندې په پیل کې یو رڼا واچوي او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په هر ځای کې چې د افغانستان ژوند کوي خپل نظریات او نظریې له موږ سره شریکې کړئ او کوم مشخصې پوښتنې هم لرئ. 0','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// دا وایي چې په افغانستان کې اتلی او قضایي بنسټونو ته د خلکو مراجعه څومره د ساسو معلومات څخه میرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. در قسمت دسترسی زنان افغانستان به عدالت که یکی از اساسی ترین حقوق بشری شهروندان، دسترسی به خدمات عادلانه و معیارهای محاکمه عادلانه است. زنان از آنجایی که در سالهای اخیر خوشبختانه نسبت به حقوق بشریشان سطح آگاهیشان بالاست، فعالیت‌های رسانه‌ها هم در نقاط مختلف افغانستان به صورت بسیار گسترده و فعال اینا برخوردار میشن از خدمات رسانه‌ای و برنامه‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از جانب کمیسیون حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری در افغانستان بر اینا ارائه میشه تا جایی میزان مراجع خانم ها رو بیشتر ساخته به قوانین و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. اما متاسفانه در سالهای اخیر خصوصا پس از سال 2011 که میزان ناامنی و جنگ در افغانستان تشدید یافته و یک از تهدیدهای بسیار جدی فراری زنان افغانستان شده، در بعض نقاط افغانستان ما شاهد کاهش مراجع خانم ها به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستیم و این مسئله متاسفانه یک نوع محدودیت ایجاد کرده. مسئله ناامنی و مسئله مراجعه خود مردم به نهادهای غیر رسمی که همو جرگه های قومی میشه. بنابراین چون تهدیدات و ناامنی یک از اساسی ترین چالش فراروی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نیست هست که قضات مثلا آدمای بسیار کوالیفاید سارنوالایی که واقعا متخصص باشه در نقاط دوردست افغانستان حاضر نستن برن برای کار و از آنجایی که ساختار اداری نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در تمام نقاط افغانستان به صورت یعنی کافی و قابل رضایت فعال نیستن و این خودش زمینه ساز ملتوی شدن پروسه قضایی هست. بنابراین در بعض موارد مردم ترجیح میدن به ای که به نهادهای غیر رسمی مراجعه کنند، مثلا به جرگه های قومی. این برشان آسان‌تر است تا به ای که اینا منتظر دولت باشند و پروسه رسیدگی به قضایه هم بسیار طولانی باشه و یک نوع سراسیمگی برای مردم ایجاد میشه و دولت و مردم به حوصله میشن، مجبور میشن به نهادهای غیر رسمی مراجعه میکنن. و متاسفانه مشکل دیگه ای که در زمینه وجود داره که دولت هنوز هم نتوانسته تمام سیستم های غیر رسمی حقوقی را اینا تحت کنترل خود در بیاره. این خودش زمینه ساز تخطی ها و نقص حقوق بشری بیشتر میشه. مثلا در خصوص موضوعات قتل و منازعات میان دو خانواده یا دو قریه، زمانی که جرگه های قومی میخواین به این مسئله رسیدگی بکنن، اینا تلاش میکنن که یک دختر به بد بدن و این خودش باعث میشه که حق فدای مصلحت شوه و زن اینجا قربانی شوه و این مسائل یک نوع بی‌اعتمادی میان مردم میان دولت ایجاد کرده.
بحث ناامنی را شما اشاره کردین، میشه که ناامنی مثلا در تعداد مناطقی که ناامنی وجود داره بله این مسئله است که مراجعه نمی کنن مردم، اما در بعضی مناطق که امن هم هستن چی فکر میکنین؟ در اوج هم گزارش هایی که ما داشتیم بسیار رضایت بخش نبوده. سیستم حاکم فعلی یا مسنتی بودن جامعه باعث ازی شده و یا ای که بحث فساد را گرچند شما یکم اشاره کردین، این موضوع چقدر تأثیر گذار بوده ماسو از نامی؟
در مناطق امن که شما اشاره کردین و همچنان شهرهای پر جمعیت تا جای میزان حضور زنان پر رنگ هست، مثلا کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد با توجه به وضع مشکلات ناامنی و محدودیت های فرهنگی. اما بعض ولایات هم هستند که امنیت نسبی حاکم است ولی مردم نسبت به عملکرد قضا و سرنوالی یک کمی دل سرد هست، بنابرای بعضی دلایل و چالش هایی که هنوز هم در ساختارهای اداری و قضایی در درون دولت وجود داره. هنوز شما مطمئن باشیم که فساد اداری وجود داره، هنوز رشوه‌ستانی هست، هنوز در افغانستان نفوذ افراد متنفذ متصور است، هنوز ناامنی، چالش های ناامنی وجود داره، هنوز تبعیض در محاکم وجود داره در قسمت برخورد با قضایای زنان، هنوز مسلک به صورت کافی آنچنان که باید در نظر گرفته می شود نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. ما حتی بعض نقاط دوردست افغانستان سراغ داریم که سارنوالان تحصیلات صنف 12 دارن، اصلا مسلکی نیستن. بنان زمانی که یک کارمند دولت آن هم در مهمترین بخش های دولت اینا تخصص نداشته باشه، بدون شک برخورد غیر مسلکی با قضایی صورت می گره. و اینجاست که میزان رضایت مردم پایین میآید و مردم به جایی که به دولت مراجعه بکنن به جرگه های قومی مراجعه میکنن و یا یکی زنا سن صدا نمیکشن، زنا خاموش میباشن، صدا نمیکشن و یک عمر مثل که اینا در جهنم زندگی میکنن. و مشکل دیگه محدودیت های فرهنگی هست. دید جامعه ما نسبت به زن یک دید کاملا ناسواب و دید منفی هست. تلقی ما از زنان در افغانستان تلقی ناسواب هست. ما فکر میکنیم که زن چی به عدالت، زن چی به قضا و سرنوالی، زن چی به کار در ادارات، زن چی به مکتب. دخترامی که تا سنف شش مکتب خان آخوند، اصول دین یا فروی دین خدا که فهمید یا نماز خدا که اینا فهمیدن که چه قسم باید نماز بخونن، بعد شون است و خانه باشن. زنا رو چی به تحصیل، زنا رو چی به یک طب شون، دکتر شون، انجینیر شون، اقتصاددان شون. و از طرف دیگه ما با تمسک به مسائل و موضوعات دینی که ما از دین متاسفانه استفاده ابزاری میکنیم، از زنان استفاده ابزاری میکنیم در افغانستان، باز هم اجازه نمیتیم که یک زن پیش یک دکتر مرد بره. وقتی ما اجازه نتیم به دخترمان که تحصیل بکنه، دکتر زن از کجا شوه؟ بینان محدودیت های فرهنگی باعث میشه که زنی که ساکت باشه، زنی که از سنت های ناپسند بیشتر پیروی بکنه، او زن خوب است. زنی که هیچ وقت صدا نکشه، از حقوقشان دفاع نکنه، زنی که بیشتر به عنعنات پابند باشه، او زن خوب است. از نظری بعضی از مردها در افغانستان زنی که به محکمه بره زنی بد است، زنی که طلاق بگیره زنی بدی است، زنی که مورد تجاوز قرار میگیره حتما خودش دست داشته و خودش گناهکار بوده. این تلقی ناسواب است که ما زنان در افغانستان داریم. این مسائل باعث میشه که متاسفانه میزان حضور زنان مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان کمتر شوه. هر قدر که مسئله جنگ، مسئله ناامنی، مسئله محدودیت های مثلا سیاسی یا محدودیت های اجتماعی بیشتر شوه، مسئله ناگاهی همچنان بیشتر میشه و زنان همچنان دارمو وضعیت قهقرایی زندگی میکنه.
شما از ساختارهای عدلی و قضایی گفتین که مشکلات خود دارن. در طول 18-19 سال که گذشت شما هم شاهد هستین که بسیار پولهای انگفت مصرف شد که تا باشه این نهادها به مو قسم که لازم است تقویت شوه. پس دلیل در چی بوده که با وجود مصرف قدر پول و انرژی ولیکن آل هم امو نتیجه که علیقل مردم خواهنش هست به دست نیامد؟
خب شما میبینید که متاسفانه ظرفیت کادری در افغانستان پایین است و برخوردها همچنان غیر مسلکی است. تا جایی شما میبینید امروزه مثلا مبارزه با تروریسم و فعالیت های تروریستی در افغانستان اگر مسلکی می بود، ما هر روز یک قدر تلفات از میان غیر نظامیان نمی داشتیم. اگر پلیس ما مسلکی می بود، مثلا اردوی ما مسلکی می بود، اینا تعلیمات نظامی مسلکی می دیدن، بدون شک ما شاهد این قدر فعالیت های تروریستی نبودیم که هر روز شما می بینید که بشکه های مواد انفجاری و انتحاری از چند کیلومتری ما و شما در مرکز کابل، از داخل هتل ها، از داخل خانه هایی که مردم به کرایه می تن، به افرادی که نمی شناسن پیدا نمی شد. پس این ثابت می شه که در هر کاری برخورد ما برخورد غیر مسلکی است. در ساختن استراتژی، در ساختن پالیسی، در ساختن برنامه ها، تا جایی دولت مردان ما و کسانی که در از قدرت هستن اینو مسلکی نیستن. بنان برخورد با موضوع فساد در افغانستان و شیوه های مبارزه با فساد اداری در افغانستان مسلکی نبودم. اگر مسلکی می بود ما این مزا شاهد کاهش فساد اداری در افغانستان می بودم.
ما می بینیم که نیاز است که بالاخره بحثی که شما مطرح کردین که ما برسیم به او حد و بتانیم حداقل با مو قضایا مسلکی برخورد بکنیم.
هم مسئله زمان هست، هم مسئله ظرفیت هست.
19 سال عمر کم نیست.
اگر در قسمت ظرفیت سازی نشوه، اگر با ناامنی مبارزه نشوه، 100 سال هم اگر بگذره همچنان ما در می بدبختی و مشکلات فساد زندگی میکنیم. بنان در قدم نخست مسئله مبارزه با ناامنی بسیار مهم هست. در قسمت تامین امنیت که از حقوق اساسی شهروندان افغانستان هستن، دولت مکلفیت داره تامین امنیت بکنه و همچنان ارتقای ظرفیت سازی بکنه کسانی که در رأس همین مسائل قرار داره. و مسئله شغلیابی بسیار مهم است. مسئله کار و درآمد بسیار مهم هست. شما میبینین که در کشورهای پیشرفته قضاتشون چک سفید میگیرن، یعنی اونا مقدر معاش کافی دارن که کفایت زندگیشون رو بکنن. و این توجیه نمیشه که امروز ما بگیم بخاطر که معاش کم است قضات ما باید دزدی بکنن، سارنوال ما باید رشوت بگیرن، پلیس ما باید از مردم مال و اموالشون رو بزور بگیرن. این توجیه نمیشه. ولی باید با همچون مسائل و موضوعات افغانستان برخورد مسلکی صورت بگیره و روی ارتقای ظرفیت باید کار صورت بگیره.
یو دما اخلو لدمی روستا با سسواری که سواب کرو.
په هر تصویر کې زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشیخ بارونه تخرغلی محمد قاسم زواک له هلمند څخه سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. زواک صاحب مهرباني خبرونه تخرغلی.
یعنی شیل خپل حقوق ته نه رسیږي او په ډېره برخه کې د خپل حقوق څخه بې برخې دي. ښه مثال فرد صاحب کونډې دی، لکه تېره چې نړیواله ورځ وه په دې بحث د ازادي راډیو سره ځینې موضوعګانې شریک کړې. فرد صاحب داسې ډېر ښه شته چې خپل حقوق چې بېړی مړ شي هغه د کور سرڅې اخلي او کوم حقوق چې دي هغه نه ورته برابرېږي. او په دې برخه کې دولت هم تر ډېره بریده رسېدګي نه ورته لکه چې څنګه چې دوی هغه د زده کړې برابر ماشومان ته نه دي برابر کړي او هلته دوی د ماشومان ډوډۍ هم نه لري چې دوی ماشومان ډوډۍ پیدا کړي. دوی خپل زامن د ورځې اخلي کوي یا داسې نور ګاډۍ ګرځي د ماشومان لپاره کولې ډوډۍ برابرې او خپل موټر داسې.
مننه کوم زواک صاحب، ستاسو نظر پوښتنه خو نه لري مشخصا. له زواک صاحب سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې موضوع نن په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خلکو مراجعه څومره ده، کېدای شي د خپلو سیمو حال سره شریک کړئ. مېلمانه هم لرو یو اوریدونکی را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایین صحبت بکنین، اما پیش از اینکه صحبت بکنین صدای رادیو تان پخش بسازین.
عرض سلام داشتم خدمت شما و خواهر بسیار گرامی ما دکتر توکلی هستم، از ولایت دایکنډی تماس گرفتیم. همشری محترم، بسیار خوب وضعیت اجتماعی سنتی افغانستان با اختصار تحلیل کردن. ما خودم به عنوان یک فرد عادی کشور که در اینجا هستم زندگی میکنم در ولایت دایکنډی، میبینم متاسفانه همین قانون جزایی در کشور ما یک قانون بسیار دور و دراز و طولانی و به سبک کشورهای اروپایی، کشور استرالیا، مثل کشور ژاپن، دیگر کشورهای آمریکا این تعیین سرنگیری شده که این جمعه کشور مثل افغانستان کشوری که از این سال در جنگ نیست. چرا دولت ما شنیدیم البته از طریق رسانه ها که این قانون زن قانون جزای سبوب و سنگینه، این قانون باید طوری تعدیل شده که با توجه به اینکه پلیس ما مسلکی نیست که یک موتر مواد مخدر میره، شما باور بکنید که ما خود ما دیدیم اینا نمیتونن که ما در ایران بود. مثال میتونم، وقتی که ما از سرک میرفتیم پولیس ها موتر افتاد میکردن، پولیس وقتی که از پنجره موتر نگاه میکرد از صورت و رنگ و وضعیت یک مسافر میفهمید که این مسافر چه کاره، فوراً رو پایین میکردن بدون اینکه پرسان کنن. متاسفانه در اینجا او رقم نیست، موتر بار مواد مواد مخدر میره، پلیس نمیفهمه که چیست. اگرم بفهمه خب این فساد است، وقتی که رم بیگیرن خب متاسفانه میره این به سرانوال نمیرسه، اونجا فساد صورت میگیره، به سرانوال که رسید اونجا فساد صورت میرومه. اما خود مشکل اینجا است. من میخواستم از خواهر گرامی که بیشتر چرا قانون جزای ما ای که توشیح شده یا نه عدل شده قانون جزایی صدو کنیم؟
فکر کنم صد. خب ډاکټر صاحب سره ماړی کپریش و سلطانی صاحب سوال شانه گرفته باشین اعتراض شان در مورد قانون جزا. یک شنونده دیگر هم میگیریم باز میشه که بله سلام ستړی مشه خبرونه ته خراق لی
بله سه جوړ را
من نه کوم مهربانی
خود دخو دارګم ته چاله په افغانستان کې خلک به خپل خزي او مور او خور به نامه باندې شر میگینا
خا ته نوم دې راته ته دې راته نوم وایا کوم ځینې تماس نیول
نوم مې داوود سلام دې وردا کول اس په اړیکه کې يم خالص دې پورې نو خو دې چې خپل خور عمر په نامو شر میږي حکومت قضایي محکمو ته خو بیا خو بيخي غوټه خبر دانی نه او تاسو یو مازور درته چې دې خاص کومه په هواي کم دی او دې ملمنو نه مې دا څه نه چې آیا دا داری پاسادم دې به نه دې شاید دې خاص کو دولت تر منځ اړیکه ډېره زیاته شي
ډیر مننه کوم سیلاب صاحب سیلاب صاحب وردګونه تماس نیولای کبل اوریدون کوي دوی به امره واخلو سلام ستړي مشه خبرونه ته خراب دي
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تر دې سم محمد قاسم زما د نن ورځې د منځ لپاره تاسو لکه پښتون درو نه مزاړي کې تا خبر دی کوم تر
ها زواک صاحب او موضوع تاسو تشریح کړم مول چې کده شي هلمند په کومه سیمه کې تاسو اوسېږئ هلته د خپلې سیمې حال سره شریک کړئ
واکه نن تیر ورځ ما دا موضوع تیر خبرونه کې نن موضوع مړنه کې چې شرګا شار کې هم تدیر دې د شس د دې په کده یو بسټون کې دې ته چې دغه څه ولې ځینې پښتونونه په شرګا شار کې د ولایت مقام له خوا ته ټکو څه ویدي چې پر هغه د ویش میرې دي کومې څه چې مشکلات لري دا شمیره سره اړیکه ونیسي په کده یو بسټون کې بده ته یې ته جر چې دغه وسی
او دا د شمیرو خبره تاسو یو زمایا شي فکر کوم دوه خبرونه مخکې مو زنګ وهلو څومره دغه مسله تعقیبیږي ک یو څوک مشکل سره مخ کیږي مشخصا مېرمنې او د شمیرو ته زنګ وهي د معلومات لري چې د قضیه څومره تعقیب شوی دی عدالت تضمین شوی
واکه نن په دې سم ته د ځوی اړیکې شې د ولایت مقام د خواص خرابرګي شه څو شهر کوم کار کا سره د مشکل ولري د شمیرو د زنګ وهي بس په والي صاحب محترم بس په کړي کني په دبل ورس کې اتمن هغه درې سره مرکز د درې سره تماس نیسي نو دا شو د مشکلات او هغه کړي کې علي یعنی چې ما تر دې ته بریده دي دا مشکلات دا شمیرو نه راځي چې دې پر دې سره مطرح
ډیر مننه کوم زواک صاحب هلمند نه تماس نیولای وو وربشو بلاوریدونکه په هر حال خبرونه وخت کم ده سلطانی صاحب تاسو پښتني واوریدلې اوریدونکو نظریات هم لرل یو دوه درې پښتني مشخصه نوي کچرته مو یادش کړی وي مهرباني وکړئ نو واچم
د قسمتي مثال برادر مو کې از دایکوندی بودن به با کې پولیس د قسمت گرچه سوالشون یک کمی مشکل تخنیکی وجود داشت که خیلی واضح نبود قطع وصل میشد اما در قسمت پیچیدگی قوانین خب شما ببینین قانون بر اساس نیازمندی های اجتماعی مردم ساخته میشه بنابراین انتظار ما از پلیسی هست که در قسمت تطبیق قانون اینا باید بسیار هوشیارانه و مسلکی برخورد بکنن چون پلیس خودش مجری قانون است قانون اگر توسط پلیس نقض شوه پس ما از مردم عام چی گلایه داشته باشیم اما در قسمت ای که شکایتی داشته بودن خوی شکایت تمام شهروندان افغانستان حتی به شمول ما هم هستن که زمان که فعالیت های تروریستی انجام میشه چرا پلیس با این مسئله برخورد درست نمی کنه چرا پلیس غافلگیر میشه چرا غفلت صورت میگیره غفلت وظیفوی همچنان در قانون جرم پنداشته شده اینا مسائل هستن که خب درد مشترک است که تمام مردم افغانستان داره اما در قسمت برخورد با قضایا که دوستا اشاره کردن خب متاسفانه امروزه تسهیلات قضایی خدمات قضایی عدلی از جانب دولت ارائه شده و دولت آمادگی داره به این مسئله اما آنچنان که دولت اعلام میکنه که اینا متعهد به تطبیق تعهداتشان هستن ولی در عمل فهمیده میشه که هنوز هم مشکلات وجود داره در نقاط دوردست افغانستان مثلا دوست ماسلمن مسئله رو یادآور شدن در خیلی از نقاط افغانستان هست با توجه به یک سیاست جنایی افغانستان همچنان واضح هسته این مسئله و در سارانوالی های که مختص برای مبارزه با خشونت علیه زنان در چوکات سارنولی ایجاد شده هم زنان کار میکنن، اما باز هم محدودیت های فرهنگی در این زمینه وجود داره که خود خانم ها حتی یعنی حاضر نیستن به یک شکایتشان ثبت بکنن. به می مسئله که قبلا اشاره کردم که محدودیت های فرهنگی وجود داره، مردم فکر میکنن که زنی که خاموش باشه و زنی که در خانه باشه او زن خوب است، یعنی زنی که بیرون از خانه برای و شکایت بکنه فکر میکنن که این زن بد است. هنوز مشکلات وجود داره، بنان فعالیت های بسیار جدی در این زمینه کار است. فرهنگ سازی باید صورت بگیره. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حج اوقاف افغانستان برنامه های برای تغییر ذهن مردم را باید روی دست بگیرن، از طریق منابع مساجد تکایا یعنی تبلیغ بکنن به اینکه خدمات عدلی و قضایی مختص به تمام مردم افغانستان، به تمام شهروندان افغانستان هستن. هر فرد حق داره رجوع مؤثر داشته باشه به محاکم، به معیارهای محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشه، به عدالت دسترسی داشته باشه، شکایت بکنن در صورت نقض حقوق بشری و تخطی از حقوق بشریشان. پلیس مجری قانون هست، سارنوال عدالت تامین میکنه و محاکم افغانستان صد و اصدار حکم میکنن. بنان هر سه ارگان در هماهنگی و همکاری با دیگر مسئول هستند در قسمت تامین.
بله سلطانی صاحب، شما اشاره کردین در مورد وقت کسایی که مراجعه میکنه به ارگان های عدلی و قضایی، یک مسئله دیگه وجود داره که وقت مراجعه میشه و کار به قضایش رسیدگی نمیشه، به یک شکل دلسرد میشه و مسئله را میمانن. مسئله شکایت را گفتین، این فرهنگ چقدر در کشور ما شما حداقل ترویج شده که وقت مشکل را میبینن در یک نهاد باید صدا بلند شوه تا باشه که اون مشکل اگر یک هموطن ما روبرو است که به دیگرها این مشکل نباشه. در این رابطه میخواستم بزن
مسئله جرأت اخلاقی بسیار مهم هست. خانم ها اما قسمی که از خانه جرأت میکنن میبراین به یک مشکلشان به یک نهاد برسانن و اینا به دادگاه عالی دسترسی داشته باشن، به عدالت دسترسی داشته باشن، همه قسمی که اگر اینا نارسایی رو میبینند در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، مثلا از یک خانومی که شکایت داره درخواست پول میشه یا تقاضای موبایل میشه یا خدای نخواسته تقاضای فعالیت های نامشروع میشه، اینا باید به زودترین فرصت حداقل هم شکایتشون رو برسونن به یک مرجعی، مثلا به کمیسیون حقوق بشر بیان شکایت بکنن یا مثلا شکایت برسن به مرجع بالادستی، به مرجع بالاتری، یعنی شکایت بکنن مستندتر که ما در فلان جای. با توجه به اینکه در افغانستان اما قسمی که متاسفانه مسئولیت جانی وجود نداره، مسئولیت کاری همچنان وجود نداره و اینا میترسن به اینکه اگر در بس و موارد اگر اینا شکایت بکنن و سارنوال بفهمه که مثلا شکایتشون با بالا جای رسیده، قضیه از اینا مورد رسیدگی قرار نمیگیره و اینا با مشکل مواجه میشن. اما رسالتشون هستن، رسالت فرد انسان هستن که در مقابل نارسایی و در مقابل بی‌عدالتی نباید اینا خاموش بشن.
بله
و عبرت میشه برای دیگرا و برای
آینده. سلطانی صاحب ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغلی قدر منوریدون کو لته سم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو. خدای پامان.
یخ لگی با دونا یار یخ جو لیراونی سچ دل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دونا یار یخ یادری دید کلو وخشو یار یخ یخ لگی با دونا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگی دنا یار یخ یخ لگی با دونا یار یخ مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ دور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پدر سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پسم لارا تیرے دم پو دیوشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بگل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ
پات پغمان دلوری را غیا ریا یخ لگی بات نا یا ریا زما دیار دزلف بوی ما تروڑی نا یا ریا یخ لگی بات نا یا ریا سد ہل من پلوری نظم من بشما یا ریا یخ لگی بات نا یا ریا سد ہل من پلوری نظم من بشما یا ریا یخ لگی با دنا یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ باند غشی دیاری دیا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ زد دوری زو پلین دے وشت لیما یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ عدد کے دیر مراتوا